안녕하세요.
شنبه د لړم څلور وشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونې په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که چیرته انټرنیټ ته شي نو بیا زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. د دې خبري مجلې لویه برخه پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. افغان ولسمشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. د نړۍ د شل صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه نن پرانستل کیږي او ملګرو ملتو د اسلامي دولت وسله واله ډله په بشري ضد جنایتونو تورن کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د مهال د پاکستان په سفر بوخت دی، تیر شپه د پاکستان له جمهور رئیس مومنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل، پاکستان د یو سوله ییز باثبات او سوکاله افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر دغه راز د جمعې پر ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خاص استازي سرتاج عزیز سره وکتل او نن بل صدر اعظم نواز شریف سره هم خبري وکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په جریان کې بنن د دواړو هیوادو د کرکټ الف ټیمونه په شلو ورونو کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعود ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د نن ورځې دوستانه لوبې ته ښه چمتو دي او هیله ده چې دا لوبه به د دواړو هیوادو لپاره د سولې پیغام ورکړي.
دا نړیواله مسابقه چې دوستانه مسابقه ده او بل د شلو اورو مسابقه ده. د شلو اورو مسابقه کې ان شاء الله د موږ ټیم کافي تجربه لري. موږ هم د نړیواله چې نړیواله مسابقه په عین زمان کې دوستانه مسابقه ده، د ځان سره یو د سولې یو د دایمي امن پیغام هم باید ولري چې زه امیدوارم چې ډېر او په زړه پورې مسابقه به وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان مشران هم نن د دې دوستانه لوبې ننداره وکړي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په کویت کې له کوربه هیواد کویت سره نن مسابقه وکړي. د آسیا د غوراوی د کپ په دغه تورنمنت کې چې افغانستان خپل مخکنی لوبي له نیپال، عربستان، متحده عربی امارات او مالیزیا څخه ګټلې دي، کچرته نننې لوبه له کویت څخه وګټي د دې لوبو کپ په خپل کړي او د 19 کلنو نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د استرالیا په برزبن ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د روسیې د مداخله مسله په اجنډا کې ځای شوې ده. د شل صنعتي هیوادو مشران نن دا غونډه پیلوي. د اوکراین د شخړو مسله مخکې د دغو مشرانو په اجنډا کې شامل نه و، خو تمه ده چې دا موضوع سبا ته د نړۍ د شل صنعتي هیوادو په غونډه کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت ډله په سوریه کې د بشر پر ضد پراخو جنایتونو تورنه کړې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیسیون د جمعې پر ورځ وویل، د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډله ییزې وژنې، سرپرې کونې، شکنجې، جنسي غلامۍ او په زور د ښځو امیدوار کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډله وایي، د اسلامي دولت ډلې د دوی د یو جګپوري غړي سرپرې کړی او هغه په غلا او رشوت اخیستنې تورن کړی و. دا ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دغه سړي تصویرونه خپاره کړي دي. لبلې خوا د امریکا د پوز مرکزی قومندانې د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل، په تیرو دریو ورځو کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر هدفونو 15 شاوي بریدونه کړي دي. په بغداد کې د جمعې د ورځې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. روغتیایی او امنیتي کارکونکي وایي، یو چاودنه د دجلې دریاب ته نږدې سیمه کې وشوه او چې لږ تر لږه وکسه پکې ووژل شول. بل چاودنه دې ته نږدې شوي او لس تنه پکې وژل شوي دي. د دې حملو مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی، خو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو په دې وروستیو کې په مرکز بغداد او نورو برخو کې شخړې او حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن کې د عیسویانو ملي کلیسا کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د جمعې په لمانځه کې د مسلمانانو 15 ډلو ګډون کړی و. په دې مشهور کلیسا کې د جمهور رئیسانو د لوړې جنازې او نور مهم مراسم ترسره کیږي. د دې ستر کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1893 کال کې تصویب کړی و چې له مخې د امریکا د حکومت مالی مرستې نشي ترلاسه کولی. په واشنگتن کې د عیسویانو په ملي کلیسا کې د جمعې لمونځ په متحده ایالاتو کې د جنوبي افریقا د سفیر ابراهیم رسول په امامت ادا شو او عیسوي ملا کشش گینا گیلاند کیمپل راغلو مسلمانانو ته هرکلی ووایا. د فرانسې مرکز پاریس ښار ته نږدې پیشو پرنګ لا هم خوشی دی. د میندنې او نیولو عملیاتې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. فرانسوي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې یو پرنګ ایله شوی، خو د جمعې په ورځ یې وویل چې دا یو ډول غټه پیشو ده. د حیوان د جمعې په ورځ د پاریس ښار په ختیځ کې د یوه مارکیټ د موټرو تمځای کې لیدل شوی و. پولیس د اور وژنې عمله او پرنګ نیونکي له تربیه شویو سپو او هلیکوپترو سره د پاریس ښار بهر د دغه حیوان د نیولو په چارو بوخت دي. د سیمې له اوسیدونکو غوښتل شوی چې له کورونو دې بهر نه وځي. دا نه ده معلومه چې دا حیوان له کومه ځایه راغلی دی. د نږدې سیمې شوبڼ ویلي چې د دوی کوم حیوان نه دی ورک شوی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 12. قندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 1.
مرزی احمد سید افغانستان د څو شارونو د هوا حالات خبر کړی. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر غنی به نن د پاکستان له سر اعظم سره وګوري. د پرون د پاکستان له یو شمیر چارواکو او د مذهبي ډلې جمعیت علمای اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره وکتل. د دې ډلې یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل
د کرشي په اخوا زموږ کردار به هغه وخت متعقیبي چې د یو ارګواړ هېوادونه یو ډول تفاهم ته ورسېږي.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو نظر هم پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس ته سفر په اړه اخیستی.
له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی.
په دې خبري مجله کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین په اړه د روسیې د ولسمشر څرګندونې خبرې کړو او نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان په سفر بوخت دی، د جمعې په ورځ د پاکستان له جمهور رئیس د پوز له لوی درستیز او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خاص استازي سرتاج عزیز سره وکتل. د افغانستان ولسمشر دغه راز د افغان او پاکستاني سوداګرو یو غونډې ته وینا وکړه. پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر جزئیات د جانقه علي کوزی په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان پر رسمي سفر بوخت دی، تیر شپه د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته وویل پاکستان د یو سوله ییز باثباته او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان جمهور رئیس دا هم وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې او د اعتماد او متقابل احترام پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته فعالې کړي. جمهور رئیس غنی به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او دواړه مشران هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دواړو هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالۍ لوبه د اړیکو د ښه کېدو او دوستۍ په هیله په ګډه وګوري. افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړي او وسلوالو په خپلو وژونکو او خونړیو حملو د سیمې ثبات لګواخ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ د راولپنډۍ چکلالا پوځي اډې ته ورسید او د نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ورته هرکلی ووایه. د افغانستان جمهور رئیس د دفاع د سرپرست وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی په ملتیا په راولپنډی کې د پوز مرکز ته لاړ. د پاکستان د پوز د وزیر شو عسکرو یادګاری سره وکوت او د پوز د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنۍ اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبت او مهم وباله او زیاته کړه چې لیدنې کتنې ډیرې مثبتې او ګټورې دي. دا وایي د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لیده کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه او د زیربنایي پروژو په ګډون یې د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل راځئ چې جنوبي اسیا له مرکزي اسیا سره ونښلوو، په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو، نو راځئ چې ترقي او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزي سوداګرۍ لپاره تر 2018 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. له بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد په یو بل پرمختګ کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دزګیر وړاندیز وکړ چې د افغانستان د ګمرکاتو مامورین به وروزي او د امنیت په ښه کېدو سره به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان په پوله غلام خان بندر بیرته پرانیزي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره هم خبري وکړه. جمعیت علماء اسلام هغه ډله ده چې ویل کېږي چې له طالبانو سره خورا نږدې روابط لري. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند تر دې خبرو وروسته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په لومړی ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر نورو جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون د دې هیواد د جمعیت علما اسلام فعال مشر مولانا فضل الرحمن سره هم وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو او یو شمېر نورو مسالو یې ورسره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې افغان ولسمشر له مولانا فضل الرحمن څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت په تامین کې د ورسره مرسته وکړي او همداراز یې نوموړي ته د تفصیلي خبرو لپاره د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. خو د دې ګوند ویان جان محمد اسکزی بیا وایي چې د کرخې په پورې غاړې کې به زموږ کردار هغه وخت مطرح کیږي چې لومړی دواړه هیوادونه یو تفاهم ته سره ورسیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مولانا فضل الرحمن سره د ولسمشر غني د کتنې او همداراز هغه ته د کابل د بلنې په اړه وویل.
موږ فکر کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومې مسلې دي، که هغه سیاسي دي که ستراتیژیک دي، دا د دواړو هیوادو ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې حل کېدلی شي. که چیرې دواړه هیوادونه یو ډول تفاهم ته رسیږي او خپلې لانجې هواروي او په دې کې زموږ څخه د یو څه رول لوبولو اړتیا وي، موږ تیار یو. خو حتمي ده چې د دواړو هیوادو چې کوم چارواکي دي، حکومتونه دي، دوی یو مفاهمې ته ورسیږي. دا چې موږ په پاکستان کې دننه یو رول لرو، د کرښې په اخوا زموږ کردار به هغه وخت مطرح کیږي چې یو وار دواړه هیوادونه یو ډول تفاهم ته ورسیږي.
د فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پاکستان له هغو سیاسي مذهبي ګوندونو له ډلې څخه دی چې ویل کېږي په افغان او پاکستاني طالبانو کې ډېر نفوذ لري او ډېری طالبان فضل الرحمن خپل استاذ ګڼي.
وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په هغو کې هم پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر په اړه تاسو اوریدل شئ. خو اوس په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر د اشرف غنی احمدزی د پاکستان د سفر په ارتباط.
ستاسو له پیغامونو نه
نجیب ننګیال د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لومړی سفر د ډیر اهمیت وړ دی. له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی. همدا ډول پاکستان هم خبره ده چې تر څو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خوا ته نوي روان شوي، فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملي ګامونه وویني، د سولې په برخه کې، د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه کې عملاً برخه واخلي او د عدم مداخله سیاست خپل کړي. اوس هم دغه دواړه ملتونه په اخلاص یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورنکړي، نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. وخت راغلی چې سیمه وژغورل شي او په خپلو ناوړو پالیسیو بیا کتنه وشي.
راپورونه، مرکې،
او تبصرے پخپل وخت ل آزادی رادیو نا
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دغه چاپی خبرونو کې هم پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر په ارتباط تاسو اوریدل شئ. همدارس په دې خبرونه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څرګندونه خبرو چې د اوکراین په ارتباط یې کړی دی. و په چې یو 15 دقیقې شوي لاند خبرونه لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د محل د پاکستان په سفر بوخته تیر شپه د پاکستان له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په جریان کې بنن دواړو هیوادو د کرکټ الف ټیمونه په شلو ورونو کې دوستانه لوبه وکړي. تاکل شویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په کویت کې له کوربه هیواد کویت سره نن مسابقه وکړي. د استرالیا په بریزبن شار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې مسله په اجنډا کې ځای شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت ډله په سوریه کې د بشر پر ضد پراخو جنایتونو تورنه کړې ده. په بغداد کې پرون د ورځې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. او په واشنگتن کې د ایسویانو ملي کلیسا کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ مسلمانانو ادا کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:15 او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 بیا په همدې صفو آشنا راډیو ته غوښ نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی آیا پاکستان به د افغانستان د ښه نیت ډالۍ ومني؟ فارن پالیسی لیکي د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو را په دیخوا محمد اشرف غنی له ګاونډي پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګول خپل کاري لومړیتوب بللی دی. ولسمشر غنی له طالبانو سره چې زیات شمیر په پاکستان کې خوندي پناځیونه لري د سولې د خبرو په خاطر د مختلفو لارو چارو د مندلو په لټه کې دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د واک پر مهال لکو او کړکیچونو پړاونو تیر شوي دي. د خبرونه په وینا جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستان سره د خو اړیکو د ټینګښت په هدف د خپل لوړې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دعوت کړ او د پاکستانی چارواکو له خوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. افغان ولسمشر له پاکستان سره د خو اړیکو د نوې دور د پیل خبره کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو او پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتنه کړې ده. فورن پالیسی د ځینو ریپورټونو په حواله وایي چې ولسمشر غنی له خپلو سلاکارانو غوښتي چې له پاکستان سره د اړیکو د خوالي او پرمختګ لپاره پلانونه ترتیب کړي. د خبرونې په باور سیمې ته د سخت دریزو د ګواښ د منځوړل لپاره دا اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په خپلو کې ټینګه او ښه همکاري ولري. فورن پالیسی زیاتوي په روانه نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته لاړ. لا ولسمشر غنی اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی سره وکتل. جنرال راحیل شریف په کابل کې ویل دواړه هیوادونه غواړي چې په خپلو کې د اړیکو نوی دور پیل کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د نوې کابینې لپاره د ولسمشر غنی لخوا د اعلان شوي مهلت د پای ته رسیدو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی ونتوانی چې د خپل واک په لومړیو 45 ورځو کې د کابینې د تشکیل پر خپل ژمنه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وه عملي کړي. نیویارک ټایمز ته یو شمېر لویدیز ډیپلوماټانو ویلي دوی اندېښنه لري چې حسینه د کابینې د جوړښت په اړه د ولسمشر غنی او د افغان حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات د دې سبب شي چې د نوې کابینې د تشکیل کار لا پسې پیچلی او د روان کال پای او یا هم نوي کال ته پاتې شي. د ولسمشر غنی وایي نظیف الله سلارزی نیویارک ټایمز ته ویلي ولسمشر پوهیږي چې د کابینې لپاره اعلان شوی مهلت پای ته رسیدلی خو د سلارزی په خبره د کابینې د تشکیل لپاره نور وخت او غور ته اړتیا ده. د سیاسي چارو افغان کتونکي بشیر بیژن نیویارک ټایمز ته ویلي د نوې کابینې په اړه د دواړو ټیمونو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د هغه په خبره دواړه ټیمونه هڅه کوي چې نور وخت ترلاسه کړي او د خپلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف په مناسب وخت کې نوي وزیران وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د افغان حکومت د کابینې په تشکیل کې ځنډ د حکومت زیات شمېر پروګرامونه په ټپه درولي او په داسې حساس وخت کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي د مهمو مسئلو لپاره د وخت د ختمېدو په باب لویدیز مرستندویان او افغان چارواکي اندېښمن کړي دي.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینې برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي. او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې وروره د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم ومني او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یک شنبه د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان حکومت د شپې لخوا د پوځي عملیاتو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړې. ارګمانی د وی خبر پانی په خبرولو سره هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د شپې لخوا د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د شپې عملیات د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ لسره پیل شوې دي. دغه ضد او نقیص خبرو په اړه تفصیل له کابل له ناجي صافي څخه اورو.
ورساله هغه چې د افغانستان دفاع وزارت د شپې لخوا د پوځي عملیاتو د بیا پیل خبر ورکړ، د افغانستان جمهور ریاست دا ډول راپورونه بیا اساسه بللي. جمهور ریاست د یو خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان امنیت شورا ته دند سپارل تر څو افغان ځواکونو ته د شپې عملیاتو لپاره یو طرز عمل برابر کړي. د خبر پاڼې لمخې د افغانستان امنیت شورا ته لارښوونه شوې چې دا طرز عمل د افغانستان د اړوندو قوانینو اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په توافق د افغان ځواکونو د عملیاتو د سرنګوالي د تنظیم لپاره چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د شپې عملیات له سره پیل شوي او په دې برخه کې یو لړ هغه محدودیتونه به هم لري چې د تیر حکومت لخوا لګیدلی وو. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان ځواکونه د شپې عملیات د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ له سره پیل کړي. خو یو شمېر د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې په دې مسلې کې د افغانستان د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ترمنځ نه هم غږی به د وسلوالو طالبانو په ګټه تمام شي. د پوځي چارو کارپو نورالحق علومی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
کله چې د ریاست جمهوري او د مسله او قواو امیرینو لکه وزارت دفاع داخله همغږی نه وي، هر کله دا چې موږ ګورو دا رقم همغږی نه درلود، د مخالفینو مسله د هغو په ګټه کې تمامیږي او دا تردد د عملیات د اجرا کولو یا نه اجرا کولو دا د موږ د امنیتي قوتونو په زیان کې دي او د سولې امنیت په زیان کې هم دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حامد کرزي په مشرۍ په تیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه وضع کړي. د یو شمېر افغان څېړونکو په باور کې د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلاره برابر کړي، نو ښایي تر ډېره افغان امنیتي کونو ته د مخالفو وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین د بحران په اړه پر روسي باندې د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادو لخوا لګول شوي بندیزونه د شلو سترو صنعتي هیوادو د اصولو او نړیوالو قانون پر خلاف دي. د دې څرګندونو تفصیل له جانقا الکوزي څخه اورو.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ومنله چې پر روسي باندې لګول شو بندیزونو او د تیلو ټیټې بیې د روسي اقتصاد ته زیان رسوله. خدای هم وویل چې کرملین دومره زیاته مالی سپما لري چې هر ډول اقتصادي بحران سنبالولی شي او خپلو خلکو ته د حکومت ټولنیزې ژمنې ورباندې عملي کولی شي. د روسیې جمهور رئیس دا هم رد نه کړه چې حکومت به د خپلو مالي زیرمو یا سپماو څخه د روسیې د تیلو دولتي کمپنۍ روس نفت سره چې د نړیوالو بندیزونو له امله ورته زیات تاوان اوښته مرسته وکړي. پوتین وویل روسیه غواړي چې د تیلو نړیوال مارکیټ کې د ډالر دیکتاتوري لرې کړي او پر ځای د چین په یوان او د روسیې په روبل معاملې وکړي. په دې وروستیو کې د روسیې روبل د امریکایي ډالر او ایرو په مقابل کې خپل ارزښت په سلو کې 25 له لاسه ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس دا څرګندونې په استرالیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشرزي غونډې ته رسیدو مخکې وکړې. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه نن او سبا دوام کوي او د روسیې جمهور رئیس به د لویدیځو هیوادونو له ځینو مشرانو سره په غونډه کې مخامخ خبرې هم وکړي. پوتین دا هم ویلي هیڅ مناسبه نه ده چې د بندیزونو مسله په دې غونډه کې مطرح شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه په داسې حال کې د استرالیا په برسبان خارګوټي کې جوړیږي چې د اوکراین د شخړې په اړه د لویدیځو حکومتونو اندېښنې زیاتې شوي او راپورونه خپاره شوي چې د روسي وسلې او عسکر اوکراین ته داخل شوي دي. کیف او لویدیځ هیوادونه اندېښمن دي چې روسیه ممکن د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیسک سیمو کې د شخړې داسې یو حالت رامنځته کړي چې اوکراین پرې بې ثباته کړي او لویدیځ هیوادونه کلونه کلونه په دې سیمو کې مصروف وساتي. خو د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د جمعې په ورځ وویل د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه باید وارخطا نشو. د ویل د اوکراین حکومتي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو حمله په شا وتنبوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال روسیې ته د خبرداري په ډول وویل که چیرې روسیا د اوکراین د ازادۍ او مسؤلیتونو پر وړاندې مثبت دریځ غوره کړي موږ به د بندیزونو په لرې کولو کې غور وکړو. که چیرې روسیا د مسلې لا خرابۍ ته دوام ورکړي موږ به د بندیزونو د زیاتولو په لټه کې شو. دا بیخي ساده او څرګنده ده. د استرالیا او روسی اړیکې هم د اوکراین په ختیځ کې د جولای میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د غورځېدو له امله چې لویدیځو حکومتونو یې پړه په روس پلو بلتون غوښتونکو اچولي خړپړ شوي دي. د الوتکې په 293 وژل شوو کسانو کې 8 استرالیایان وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه لرو او د ازادي راډیو د خبري مجلې ورستیو ته نږدې شوی یو. تر ژوند رنگونه ورسته ستاسو ازادي راډیو ته یو څور رسیدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنگونه
مجيب رحمان هوتکم د ځوانان د همغږي په ورته شبه کې د مطبوعاتو مسول دوی تم داسې پروګرام بلاره چولې چې دوی مثلا په غزه هین کې څه فکرونه لري د هغوی دره ورستلو د لپاره جرأت نه لري. د دوی د جرأت ډیرولو د لپاره باسي پروګرامونه عملي کړي او وسم تلاسلاند لري. دوی خپل حقوق نه دي رسیدلي. یعنی مثلا زه به یو ډیر عمده مثال درته وایم. زه خپل اصل کې د زابل ولایت یم. د زابل ولایت ته شراسي هلته موږ د مکتب کې شاګردان فارغ دي. د دولسم نه موږ هیڅ استاد دوی ته نه لرو. یعنی موږ ټول ولایت کې تر اوسه شپېتلې سیفال لرو. بعد پښتانه معرف درې نیم سو لیسې اعلاني چې موږ درې نیم سو لیسې فعال لرو. که څوک دلته ریسرچ وکړي چې تر شپېتلې سو به فعال لیسې پیدا نه کړته. یو خو هغه ده چې مثلا دوی استاد نه لري. د دولسم سم شاګرد راځي اتم سم ته درس ورکوي. مدیر راځي خپل دولسم ته. یعنی درس له نگانه دوی بیخي ناخبره له مکتب نه فارغ شي. روس له هغه د کانکور سلسله راځي. د کانکور په سلسله کې هغوی ناخبره دي. تروسه پوری خو نه دی کړی. بل دی ورسته موږ ډیر پروګرامونه په نظر کې دي چې د دوانانو ډیر مشکلات دولت ورواورو. ان شاء الله چې نوې دولت په دې اړه څه نوې اقدامات وکړي. ځکه نوې دولت ډیر وعده کړي د دوانانو په بښ کې. موږ خوشبین یو ان شاء الله چې کوم لاسرونه نه بولم. تاسو په نظر خپل
ځوانان د
خصوصي ټولنې منځګړو لپاره څه کولای شي؟ ځوانان چې خپل زوري دي د دوی حق خړل سوی د دوی د خپل حق لپاره یو څوک خپل حق وخړل سي د خپل حق ورستل لپاره هرڅه کولای شي. و هغه په یوازې توګه نه کیږي ترڅو چې ځوانان یو ځای شي نسی کېدای. نو موږ په همدې خاطر واره د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه جوړه کړه. ځوانان واره همغږي کړو بیا په وړي کو بیا د حق غوښتلو لپاره دوی نه استفاده وکړي خپل حق غواړي. نو په دې خاطر مو واره د شبکه رامنځته کړې چې دوی خپل حق غواړي. ډیر به موثر وي که موږ واره ځوانان همغږي کړو ځوانان پیاوړي شي بیا کېدای شي تر هر حد پر خپل حق وغواړي. ان شاء الله.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ګڼ پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط را رسیدلی. اساق لیکي خدای دې وکړي چې پاکستان ته د اشرف غنی له سفر سره سوله راشي. ثنا الله پوپل لیکلي د ولسمشر غنی سفر به ډیره ګټه وکړي، خو عادل له هلمند لیکي اشرف غنی په پاکستان کې پر سوداګری ټینګار کوي، باید پر سیاسي ارغل او د توغندیو د وشتلو مسله وسیړي. سمی الله حلیمی تندر بیا یو بل مسله راخیستې ده. د پکتیا له څمکنیو لیکي درې میاشتې وشوې چې اتصالات د دوی په سیمه کې کار نه کوي. له همدې سره دا خبرې